السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خپریږي، مثلث او اوومه ورځ. نن د یکشنبې ورځ ده، د چونګاښ سرطان لسمه د جون میاشتې دیرشمه. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د امریکا د مرستو د پرمختیايي ادارې یوسیډ د 15.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د پروژو خبر ورکړ. سیګار د دې مالي مرستې خبره پر خپل ایکس پاڼه یې پخوانی ټویټر پرون خپور کړ. د امریکا د مرستو پرمختیايي اداره وایي چې دوی په هرات، مزار شریف، جلال آباد او کندهار کې پروژې لري چې هدف یې د څارویو او کرنې په برخو کې خلکو ته د کارونو موندنه، د محصول تو زیاتوالی او د کرنې په برخه کې د شوزو ملاتړ دی. په افغانستان کې له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي، ګڼو بهرنیو مرستندوی محسوسو خپل کارونه درولي چې له کبله ډېر ځوانان نورو هیوادونو ته د کار لپاره ځي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت نن د افغانستان په لویدیځ او ځینو نورو ولایتونو کې د سختو بادونو او دوړو د راپورته کېدو اټکل کړی. په هغه خبرتیا کې چې د دې وزارت د هوا پیژندنې ریاست پر خپل ایکس پاڼه خبره کړې، ویلي چې په هرات، فراه، نیمروز، هلمند، غور، زابل، دایکندي، بامیان، پروان او بلخ ولایتونو کې به نن سخت بادونه له خاورو او دوړو سره ملوي. د سوریې د بشري حقونو د سر ډلې پرون شنبه ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش جنګیالیو له 2019 میلادي کال راهیسې په سوریه کې 4,000 کسان وژلي. دغه ډله وایي دغه شمېر کسان وروسته له هغې ووژل سول چې د داعش وسلولو په سوریه کې زیاتې ساحې له لاسه ورکړې. د اسلامي دولت ډلې په 2014 میلادي کال کې د سوریې او عراق پر زیاتو برخو ولکه ټینګه کړه. هلته یې خپل خلافت اعلان کړ، خو د 2019 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کردانو په مشرۍ د پوځي کمپاین په مرسته چې د امریکا په مشرۍ ایتلاف یې ملاتړ کوه، داعش ډلې د سوریې پر زیاتو برخو کنټرول بایلوت. بیلاروس د اوکراین له سرحدونو سره نور هوایي ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا خبره د بیلاروس حکومت وروسته تر دې وکړه چې کیف یې د خپل هیواد بنسټیزو تاسیساتو ته یو ګواښ وباله. بیلاروس د شنبې په ورځ اوکراین تورن کړ چې خپل ځواکونه او پوځي تجهیزات او وسایط یې د دغه هیواد د سرحد لوري ته لېږدولي. بیلاروس دا هم ویلي چې اوکراین په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو الوتنې زیاتې کړي. بیلاروس د اوکراین په جګړه کې د روسیې متحد دی او تیره اونۍ یې د اوکراین د یوې ډرون الوتکې د ویشتلو خبر هم ورکړې وو. ویلی و چې دا بی پیلوټ الوتکه له پولی د دوی خواته وروښته و چې په غیر قانوني ډول اطلاعات راغونډ کړي. اوکراین د بیلاروس اندېښنې رد کړي، خو وایي چې بیلاروس په جګړه کې د روسیې ملاتړ کوي چې له مجبوریت یې ځینې ځواکونه سرحدي سیمو ته استولي دي.
احمد شبریم هرکلی مو کوم. په دې خبرونه کې د سیاست او سپورت پر اړیکو بحث کوو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د کرکټ د شل ورونو په نړیوال جام کې افغان لوبډله ښه وچلېده. تر نیمه پای لوبې ورسېده او د پاکستان لوبډله دوهم پړاو ته لاره ونه مونده. د دې لوبو په ترڅ کې چې به کله د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کومه لوبه وبایلله، یو شمېر پاکستاني سیاستوالو به افغانانو ته پیغور ورکړ. برعکس، کله چې پاکستان سر په سر لوبې وبایلودې، ګڼو افغانانو به په خواله رسنیو کې پاکستان ته پیغورونه ورکول. د جنوبی افریقا نامتو مشر نلسن منډیلا ویلي دي چې سپورت دا ځواک لري چې نړۍ داسې سره متحده کړي چې بل هیڅ شی دا قدرت نه لري. که داسې وي، نو ولې په جنوبی آسیا کې سپورت ولسونه سره لري کوي؟ مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب او په فیسبوک کې وګورئ او که مو خوښه شوه خپل نظر راسره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته د سکایپ له لارې د سیاسي چارو کتونکی او له کرکټ سره آشنا مشتاق رحیم را سره دی. هرکلی مو کوم رحیم صاحب. او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د ازادي راډیو په مشال څنګه زما همکار را سره دی. رحیم صاحب، کلمړی له تاسو دا واورم، ستاسو نظر څه دی؟ سپورت له سیاست سره ارتباط لري؟
لمړی خو سلامونه نیکی هیلی تاسو ته مومند صاحب ته ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. یو بحث دا دی چې که د موضوع تیوریکی اړخ ته وګورو چې هیڅ اړخ نه لري. د تیوریکی اړخ نه، له کتابي اړخ نه که موږ وګورو، نو سپورت او سیاست سره جلا دي. او سپورت تر ډېره حده پورې یا لوبې چې دي، هغه د ملتونو لپاره د ساتیرۍ، د یو بل سره د تګ راتګ، د ولسي ډیپلوماسۍ یو اعلی، او د ولسونو ترمنځ د اړیکو جوړولو یو پدیده شي په توګه ورته کتلی شو. لیکن کله چې موږ عمل تر ازو د تاریخ په اوږدو کې موږ لیدل دي چې سپورتس او سیاست سره نه جلا کېدونکي یو څه ثابت شوی دي. ځکه یو څو بیلګې تاسې ته وړاندې کوم. ګورئ تاسې د افریقا سویلي افریقا د اپارتاید زمانه وګورئ، چیرته چې د تورپوستو خلاف د اپارتاید رژیم له خوا نه اپارتاید برخورد له کبله هلته نړیوالو چې کله په غوښتل چې په سویلي افریقایي نظام باندې فشار راوړي تر څو دوی د خپلو تورپوستو ولسونو حقوق ورکړي، که هغه سیاسي دي که هغه اجتماعي دي که اقتصادي دي. هلته موږ ولیدل چې په دوی باندې په نړیوال سپورټس کې د ګډون باندې بندیز لګېدلی و. همداراز کله چې د وخت شوروي د افغانستان باندې تیری وکړ، په افغانستان باندې پوځي یرغل وکړ، نو هغه د هغه وخت د مسکو اولمپکس هغه هیوادونو چې په افغانستان باندې د شوي تیری یا د غربي بلاک سره هم آهنګي درلودله، دوی د مسکو اولمپکس بایکاټ وکړ تر څو د وخت شوروي انزوا ته بوزي. همداراز که موږ تاسو وګورو اتیایمه لسیزه کې د افغان د پاکستان او د هندوستان هړی کې دی هتر رسیدلې وی چې د راجیو ګاندی وخت کې د دې خطر پیښو چې هندوستان په پاکستان باندې بریدو کی. په دغه وخت کې د پاکستان لوبډله د هند ته د لوبو لپاره په سفر و. ضیاءالحق د وخت ولسمشر د پاکستان دیکتاتور ولسمشر د کرکټ د لوبې کتلو په پلمه باندې ناڅاپي هندوستان ته لاړ او هلته دا زمینه مساعده کړه چې راجیو ګاندی سره مخامخ خبرې وکړي، اسټابلیشمنت او غیر مستقیم
رحیم صاحب او بخشه دا خو سمه خبر ده چې د پاکستان سر اعظم ضیاءالحق په هغه وخت کې ورغی او د روابط سره بهتر کړل. تاسو د جنوبي افریقا ته اشاره وکړه، نلسن منډیلا په خپله وایي چې رګبي د دې سبب شو چې جنوبي افریقا سره متحده کړي، نو دا بل اړخ څرنګه؟
کاملا بیخی بل اړخ کې اس بحث نشته دی او زه ډېر ټینګار مې همیشه په لیکنو او په مرکو کې کړی دی. سپورټس چې دی د ملتونو ترمنځ په پراخه کچه یعنی د هیوادونو نه اخوا ته د اړیکو جوړولو لامل جوړیږي. لکه دا اوس چې موږ د قطر کې د فوټبال لوبې ولیدلې، چیرته چې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو څخه وګړي قطر ته لاړل او هلته د قطر په اړه باندې د دوی په ذهن کې چې کوم انځور و هغه انځور رفع شو او دوی ولیدل چې قطر هم د یو عصري هیواد په توګه باندې ژوند کوي او دا کېدای شي چې هلته تګ راتګ وشي، یعنی ولسونه سره وتړل. همداسې که کور دننه موږ راځو رګبي داسې یو څه و چې سویلي افریقا کې کم توکمیز ویش شو د هغې د کمولو کې رول لوبو. دا اوس که کرکټ موږ تاسې وګورو، د کرکټ لوبډله د کله چې 2000 کال کې بیرته نړیوال لوبو ته راداخله شوله پس له دې چې د اپارتاید رژیم تغییر وموند او نیلسن منډیلا واک کې راغی، تورپوستو ته د هغوی حقوق ورکړل شول. موږ ولیدل چې هلته یو قانون دا ایښودل شوی و چې په لوبډله کې به حتماً سپین پوستو نه علاوه یعنې د رنګ لوبغاړي یا هغه لوبغاړي چې پوستکی سپین نه دی دوی به حتماً په لوبډله کې وي. له دې لارې د دواړو ولسونو ترمنځ یا که موږ وګورو په افریقا کې دوی په سویلي افریقا کې که تاسې څه وایم یو کتاب به ریفرنس هم ورکړم چې نیشن بلډینګ ایٹ پلے په نوم باندې یو کتاب دی چې په هغه تفصیل سره په دې بحث کوي چې څنګه سویلي افریقا د تورپوستو سپین پوستو ترمنځ واټن کمولو لپاره په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې په دې ټینګار درلود چې کله موږ لوبې کوو نو تورپوستو سپین پوستو د خپلو کې ګډ شي تمرین په مهال د اصلي لوبو پر مهال او له دې لارې دغه کم ټولنیز بلتون او بلواله چې له منځه لاړ. نو دې کې هیڅ شک نشته دی دا ولسونه خپلو کې تړي او د تړون لامل کیږي. لیکن بل اړخ دا دی چې د سیاستونو تور د پاره هم ترې استفاده شوی. د سیاست په برخه کې تاسو بل بیلګه درکم، د هندوستان د کرکټ غوره لیگ چې دا اوس د نړۍ تر ټولو ستر د کرکټ د لوبو شخصي یا لیگ دی. په دغه لوبو کې کله چې پاکستان د نایبینو لخوا په هندوستان باندې کال غلط نه کوم د 2001 کال په اوږدو کې بریدو شو، دا هغې نه وروسته د پاکستان لوبغاړي آی پی ایل کې نه لوبول کېږي نه اخیستل کېږي. چې له دې لارې هندوستان کوشش کوي نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې دغه هیواد دی چې د سره عادي اړیکې پالل نه دي پکار. که نه که موږ وګورو پاکستاني لوبغاړو یو مهال په هند کې ډېر محبوبیت درلود، لیکن د دې لارې موږ ګورو چې د هندوستان حکومتونو د پاکستان د انزوا د دوی د ډیمنایز کولو یا نړۍ ته دوی بدرنګه څیره ښودلو یو ادرس په توګه د کرکټ نه استفاده کړې ده.
مننه رحیم صاحب. مومن صاحب مخې ته چې تاسو راشم خوست ته به وش په خوست کې د افغانستان د کرکټ د لوبغاړو هرکلی ټولو هغو خوستیانو کړی دی چې په سیاسي لحاظ ممکن ډېر سره لرې وي.
د افغانستان د کرکټ بریا په پار جشن. خوست کې زرګونه خلکو په اتړ او سړکونو ته په راوتلو د کرکټ بریا ولمانځله. هغه بریا چې د افغانستان خلک له اوږدې مودې راهیسې ورته په تمه ول.
ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په لومړي ځل 2024 نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه او بنګلادیش ته سترې مات ورکړه.
دا کرکټ د شلوریز نړیوال جام نیمه پایلو بیتا د افغانستان ټیم لار موندل دلته په ننګرهار کې هم اول منزل شو. بدخشان کې هم خلکو د غبریا اول منزله.
یک خوشحالی را باعث خسندی را برای همگان تبریک میگم و به امیدی پیروزی های بیشتر.
کرکټ زمون د پاره د خوشحالی فعلا همدغه یو هغه د چمون ورته خوشحالی دی شو ځکه نور خو وطن کې د پولیټیکل انسټیبلیټی د زنانه یا د جنکو تعلیم باندې د بندیز او نور د اقتصادي مشکلاتونه دي.
محمد صاحب که اوس راشو د مشال رادیو لاري چې تاسو کوم راپورونه خبره کړی دي څنګه په پاکستان کې د ننه د کرکټ په سر باندې اختلافات نه دي زیات شوي ځکه سندیان خپلې غوښتنې لري او ځینې نور هم؟
بالکل څنګه چې اوس صرف دغه غو کوم دوی چې کومه خبره وکړه مشتاق صاحب نو په دې باندې یو فلم جوړ شوی د انویکټس دی هغه ډېر ښه فلم دی باید چې هغه وکتل شي چې څنګه منډیلا رګبي وکاروله چې دغه ولس سره یو ځای کې یو باید دوی څنګه هغه لوبغاړي چې کوم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي ځای په ځای کلو کلو ته ځي او هلته کې ځوانان ماشومان دوی ته راټولېږي دا ډېره خوندوره مووی ده. بیا که موږ د ولسونو پاکستان ته زره ځمه خو د هغې نه مخکې وختي ما تاسو ته خبره کوله چې د افغان کرکټ لوبډلې چې کوم کوچ و کبیر خان دا اوس زما خبرې شوې زما د پروګرام یوه برخه سپورټس ته نو هغوی ته زه هغه اکثر اولمه نو هغه ویلي چې کله نړیوالو هغه وخت کې موږ ډېرې زیاتې پیسې د کرکټ دپاره ځکه رام کړې چې موږ په افغانستان کې د جنګونو د ولس ویشلی دی چې دا موږ را یوځای کړو یو موټی کړو نو د دې نه هم انکار نه شي کېدی چې افغانستان کې کرکټ څنګه دا خلک را یوځای کړل د مختلفو قومونو څومره دوی منځ کې هغه لریوالی پیدا شوی تر ډېره حده هغې راکم کړو تاسو وکتل شي په کندهار کابل جلال آباد په پاکستان کې مختلفو برخو کې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې که چېرته شپه وه او که ورځ خو ټول میچون ته ناست وو څوک لارو ته راوتي څوک په کورونو کې ناست وو خو هغه میچون یې وکتل نو دغه خلک سره هغه خپل پښتانه افغانان هم را یوځای کړل ورسره ورسره د افغانانو یا د پښتنو په اړه چې کوم یو نظر دی چې یا ځینو خلکو جوړ کړی دی چې دوی شدت پسند دي یا دوی سپورټ سره لوبو سره داسې کوم نور هنرونه دي سره هغسې علاقه نه لري هغه خلک هم دروغ ثابت کړل. او تاسو په پاکستان خبر وکړو پاکستان کې دننه چې کومه دی د پاکستان ولسونه ځکه سره ویشلي دي چې ځینو پخوانو لوبغاړو د پاکستان هغوی داسې څرګندونې وکړې لکه د پاکستان نه پخوانی نامتو لوبغاړی دی اجاز احمد هغه دا خبره وکړه چې پاکستان لوبډله ځکه د ناکامۍ سره مخ شو چې دی کې زیاتره لوبغاړي پښتانه دي او پښتانه بس صرف په منځونه او دسونه کې او بس پلار سره پټي ته لاړ شي او واپس کور ته راشي دوی اکسپوژر نه دی شوی نو په دې باندې سخت تنقید وشو او بیا به خلکو په ریفرنس کې د افغان لوبډله ورکوله چې دا وګوره دا ټول پښتانه دي او هغه د سیمی فاینل ته ورسېدل نو پښتنو کې مسله نشته خو پښتانه سندیان او پنجابیان یو قسم سره خپلو کې سره وویشل دا خبرې رامنځته شولې خو د پولې دواړو غاړو ته چې کوم پښتانه دي هغې سره را یوځای کړل هغې داسې را یوځای کړل چې زه څنګه چې ما تاسو ته وختي ویل چې زه چې اکثر د سپورټس کوم پوسټ وکړمه نو په پېښور کې مردان کې دلته به خلکو ویل چې مړه افغانان نسیم شاه ته ردی بادې وایو دا کې دا کې ځکه موږ د هغوی لوبغاړو ته ردی بادې وایو بیا به هغوی ویلي خو چې کله د اجاز دغه خبرې کړي دي یا ځینو نورو پاکستانیو پخوانیو لوبغاړو دغه خبرې کړي دي چې پښتنو پسې نو د هغې نه وروسته ما اوسه پورې یو منفي کمنټ په خپله باندې نه دی کتلې د خیبر پښتونخوا د بلوچستان د پاکستان مختلفو برخو کې چې چېرته پښتانه دي ټولو د افغان لوبډله سپورټ کړو داسې سپورټ کړه څنګه چې پاکستان لوبډله به سپورټ کوله.
تاسو جالبه موضوع ته اشاره وکړه رحیم صاحب د مومن صاحب د خبرو په ارتباط یعنی دا خو بیا بیرته سپورټ سیاسي شو ځکه چې تغییر پکې راغی مخکې نسیم شاه ته خلکو بد رد ویل لیکن اوس بیا بیرته ګټې سره یو شوې څرنګه بیرته نږدېوالی نه لري؟
بالکل ما مخکې دا خبره وکړله چې د دواړو خواو ته هغه د انګریزي په اصطلاح دوه مخې چاړه ده، دوه اړخونه لري، ډبل ایچ ورډ چې ورته وایي. دلته هم بحث همدا دی چې په ډېرو مسایلو کې د ملتونو کوشیر کوونکي، د یو بل ته نږدې کوونکي، د فاصلو ختمولو لامل کیږي. او رښتیا هم چې د افغانستان سپورټس لوبډله چې دا یوازې کرکټ نه، فرهنګ په مجموع کې فرهنګي چارې، خو کرکټ او سپورټس په ځانګړې د دې لامل کیږي چې ملتونه یو بل سره نږدې کی، یو بل سره وتړي. زه تاسو ته بیلګه درکم، کله چې د فوټبال ورلد کپ په سویلي افریقا کې کېده، زه هغه مهال یو له افریقایي هیوادونو ته په سفر وم. هلته چې به موږ پوښتنه کوله، بعضې هیوادونه وو چې دوی سیاسي او اقتصادي شخړې او جنجالونه درلودل، هغوی د بیلابیلو افریقایي هیوادونو خلک هلته راغلي وو. نو خبره به چې کېدل، هغوی ویل چې دس از افریقاز کپ، دس از ناټ ساؤت افریقاز کپ. یعنی ټول د سیاسي، سیمه ایز او اقتصادي شخړې، جنجالونه چې دوی درلودل، دی له یاد وویستل. او فکر دا و چې دا ورلډ کپ چې راغلی دی افریقا ته راغلی، افریقا به د نړۍ د تمرکز مرکز ګرځي، د ده فرهنګ ته به د غوړېدو او نړۍ ته د ښودلو موقع ده، او د دغه چانس نه باید موږ استفاده وکړو. ټول اختلافات یو خواته پرېږده، په تمرکز وکړه چې څنګه موږ کولای شو چې د افریقا د وړتیاو ننداره نړۍ ته وړاندې کړو. نو بالکل دا د ملتونو نږدې کولو لامل کیږي، خو سرچپه یې که داسې یو چاره وشي لکه اجاز احمد چې رښتیا هم یو ریسست برخورد وکړ، هغه یو برخورد وکړ چې بسته یو ټبر ته په سپکه وکتل، هغه هم داسې یو ټبر ته چې د تل یې د پاکستان ننګه کړې ده، که هغه د سیاست په میدان کې ده هم پښتونو درېدلې دی، کغه د جګړې په میدان کې دی، د کشمیر ګټلو نه راواخله تر بل هر ځای پورې دا ننګ ورته کړی دی. سپورټس کې خو ورته ډېر غټ نمونه راوړي دي. که عمران خان موږ ته نه منفي هم کوو چې هغه شاید د پښتنو له ادرسه معرفي نه هم شي، د شاهد افریدي نه راواخله تر یونس خان پورې چې د پاکستان تر ټولو غوره منډې ده کړې دي، نوم ورته ګټلی، مقام ورته ګټلی. لیکن بل بده مرغه، کله چې تاسې یو ریسست برخورد لري، یو سوپریمیست برخورد لري، یعنی د نورو نه ځان غوره وګڼئ چې زه خو برهمن یم او دا نور چې دي اچوت دي، د هندوانو په اصطلاح، او دغه ذهنیت دی چې په دې منطقه کې د هندوانو ذهنیت دلته پاتې دی، د هغې په رڼا کې چې کله تاسو برخورد کوئ نو طبعاً خلک له ځانه لرې کوي، او دی خلکو همدا کار وکړه. زه تاسو بل خبره کول غواړم، د افغانانو او د پاکستانیانو ترمنځ د کرکټ په میدان، البته هغه پاکستانیان چې افغانانو سره د کرکټ په ادرس نه شخړې کوي او سره مخالفت لري، یو لامل دا دی چې دوی په ځای د دې چې د افغانانو لاسته راوړنې وستایي، لکه هندوانې چې ستایي، لکه ویسټ انډیزیانو چې پرون د افغانستان او بله وړمه ورځ د افغانستان ملاتړ کوو، دوی راځي او تل کوشش کوي چې افغانستان کرکټ یو حادثه وخی، او که حادثه نه وي، کله چې په دې اقرار کوي دا حادثه نه ده، واقعا د دوی لاسته راوړنه ده، بیا نو کوشش کوي چې دا لاسته راوړنه ځان پورې وتړي.
مشتاق صاحب، دلته کې اوبخه مسله څه ده؟ مسله دا ده چې د پاکستان د ریاست چې کومې پالیسۍ دي، کوم سیاستونه دي، نو هغه په سپورټس باندې هم اغېز کوي. پاکستان کې کستاسو خیالي دلته کې د افغانانو سره، افغان کډوالو سره چې کوم رویه وساتل شوله، دوی وویستل شو، بیا دوی خلاف کاروایان وشوې، چاپی وهل شوې، نو هغوی خامخا به غبرګون خو ښایي که نه؟ نو چې هغوی خپل غبرګون ښایي، نو هغه غبرګون په سپورټس میدان کې هم راځي،
بالکل
هغه په کرکټ کې هم راځي، هغه په هر ځای کې راځي. څنګه چې وختي موږ خبره وکړه، دا زنیم پوه چې وجه څه ده، خو د پاکستان فوج داسې وکړل چې د پاکستان لوبډلې هغه کاکول ته بوت لول ته ویل یو قسم له فوجي ټریننګ یې ورکو، نو اوس ډېر خلکو پیغورونه ورکړل چې ستا د امنیت مسله ده، د سیاست دی، اوس د سپورټس رالی. نو سپورټس کې د پاکستان دا حال شو چې د لومړۍ مرحلې نه مونه وته. نو په پاکستان کې مخکې به صرف پښتنو یا بلوچانو دا خبره کوله چې فوج باید په هر څه کې مداخلت نه کوي، اوس پنجابیان هم دا وایي چې لکه د دوی د لاس هغه سپورټس هم ځای ته ورسېده. نو که د دوی دغه رویې د پاکستان ریاست باندې کوم تورونه لګي، نو که هغه د هیوادونو سره دوی د اړیکو دي، که هغه په سپورټس باندې دوی اثر دی، هغه ولسونو ته هم لاندې راشي، نو د هغې د وجې نه چې کومه دی پاکستانیان دې ته هم جوړ نه شي. څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې دا اوس تایي چې یار دا خلک انضمام د دوی کوچ پاتې شوی دی، عمر ګل د دوی کوچ پاتې شوی دی، یونس خان د دوی کوچ پاتې شوی دی، کبیر خان د دوی کوچ پاتې شوی، نو پاکستان پر ځای د دې چې دا زونه وستای، دا خبره وستای، هغه دوی چې کومه دی هغه له نور منفي رنګ ورکړي.
لوبغاړو خبره ده، اوس د اجل اداوې چې رحیم صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، کنه مثلا د افغانستان د اوسنی لوبغاړي ما چې کله د پاکستان د جینو مبصرونو خبري اوریدل دوی وای چې کله افغانانو توره کړی وای دوی خو په پاکستان کې کرکټ سره کړی دی د اوسنی لوبغاړي شری ل محمد نبی پراته چې مشر دی په څواتیم کال کې زیږیدل نو ټول سویشت کلن دي جنې دا ګوربس خو فکر کوم په 2000 کال کې پیدا شوه دی بلې په 2000 کال کې پیدا شوه دی لکنوال خو ډیر ځوان دی حتی راشد پاتنیویم کال کې پیدا شوه دی ځوانان دي ورسته را بوټیدل خلک دي خیر هغه دانه بم تیر شو دا دی یو د نړۍ یو ډیر مشهور لوبغاړی د اوکراین بوکسر ولادیمیر کلیچکو یو خبره کوي هغه سپورت له سیاست سره پرتله کوي خو یو خبره کوي وایي سپورت دسته چې وصول لري او سیاست دسته چې وصول نه لري یعنی هغه سیاست باندې انتقاد کوي زما په نظر ډیره جالبه خبره ده څنګه رحیم صاحب تاسو له دې نظر سره دا یو څه منځلارې خبره ده موافق یاست
بالکل ګوري زبیا دا خبره کوم که مونږ کوشش وکړو او د سپورتس نه لکه هغه د قوانینو پر رڼا کې برخورد سره وکړو فکر کوم چې د ملتونو د تړلو یو ډیر ښه لامل دی او ګوري د کوچ خبره مخکې مونږ وکړه انضمام عمر ګل تر یونس خان پورې ګرچې دا ټول دا خصوصا عمر ګل او کبیر خان او عمر ګل او یونس خان دا خو زموږ خپل خلک دي په هر صورت د کوچ خبره کوو ګوري د جوناتن ټراټ انګریز دی افریقایي اصل انګریز دی د سویلي افریقا دی انګریز دی دې سړي نازونه که تاسو وګورئ چې په سوشل میډیا باندې په ټولنیزو رسنیو باندې افغان ولس هغه ته څومره قدر ورکوي ډوین براوو زمونږ یو موقتی کوچ دی څومره دا ولس نازوي اجی جدیجا مونږ سره ولس ډیر نازوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې کریډیټ ورکوي خلک د تاسو ته بیرته کریډیټ درکولو کې بخیلی هیڅ کله نه کوي کله چې تاسو کوشش کوئ چې د بل چا لاسته راوړنې په خپل جنګ کې قید کړئ نو بیا تاسو ته ویل کیږي چې جناب علي لکه څنګه چې ته د میکی آرتر نه کرکټ زده کې او تا میکی آرتر راوسته وو یا اوست ګیری کرسټن راوسته دی تم د ګیری کرسټن نه کرکټ زده کې ستانه دی زده دغه سی به زمنګ لاسته راوړنې ته بیا کولای شو که ته وایې چې ګیری کرسټن نه بابر اعظم زمنګ خپل خلوبغاړی دی خو نه هغه چې دی راشد خان دا زمنګ د کوچ کمال دی بیا زه درته وایم چې جناب علي تا ته ما ډېر غټ فیس درکو ته زما مامور وې امدا دی وظیفه وا او که تا کرکټ په کوچینګ باندې خودلې شوې نو چین باندې خو ستاسو لږ شین شو زما یادیږي پېښور زلمو ټیم چې کله په پی ایس ایل کې افتخاري چینایي لوبغاړي اخیستي تر څو په چین کې یعنی 15 کال یا 12 کال کېږي چې پاکستانیان کوشش کوي چې په چین کې کرکټ ډیپلوماسي او کله کرکټ پروموټ کې نه کیږي وړتیا نشته ده بحث دلته دا دی چې کله تاسو هغه د سپورتس د اصول سره سم سپورتس مین سپیریټ ولري د یو سپورتي اخلاق پرانا کې د دې وړتیا پیدا کوي چې یو چاله ستلوړنه وستایل شي زه تاسو ته باور در کوم چې دا به نه یوازې دا چې بیرته خلک تاسو ته کریډیټ هم درکې قدر مو هم کوي په عین حال کې موږ دی بل سره د نزدیکی دو سبب هم کېږي چې زه پرون ما د رئیس احمدزی ټویټو غالبا کې انټرویو ول افغانستان په خوانه کپتان او لوبغاړی دی هغه لیکلی چې راشد لطیف نه ډیر مننه کړو چې تاسو سره ډیر زیار او زحمت وستلې زه د ایمل پسرلی صاحب سره وخت ناوغه غږیږم هغه څوک دی چې د افغانستان د کرکټ د لومړی کلونو کوریج باغه کو د میډیا لاري هغه همیشه کبیر خان یادی او دغه برخه او کنټریبیوشن یادونه کوي یعنی بخل چې کل راشي نو طبي خبره ده چې عکس العمل برازي که بخل نه وي پستاینه کې افغانان دومره تکړه دي چې سره د دې چې موږ چمپیون وړاندې کړې خو موږ اوسم وایو چې دا د جوناتن ټراټ نه مننه د ډوین براوو نه مننه چې موږ سره صادقانه کار کړی
شاید پریدی چې بوله زه راشد ته لیکلو چې تاسو ډېر خلو بو کړو شاید د پریدی نور خبرې به ما ول استلی هغه هغه ډېر مخکې تللی هغه چې زما ډېر امکان دی قوي امکان دی چې لکه افغان لوبډله به فائنل ته هم ورسیږي او فائنل بم ګټي په دې باندې پاکستان کې ځنو خلکو خنداګانې دغه کول چې شاید پریدی ډېر زیات تیز تللی دی نو د هغې په جواب کې طبی راشد خان هم ډېرې ښې خبرې لیکلي دي په ایکس باندې چې دا خو مونږ تا فالو کوو مونږ ته زمونږ لپاره ټول دغه لپاره یو مثال یې ته یو لیجنډ یې مطلب لکه څنګه چې مشتاق صاحب ویلي چې لوبغاړي خپلو کې سره پوهې دي ډېر لوبغاړي خو ځینې لوبغاړي چې کومه دي هغه دا سیري چې هغوی باندې د ریاستي پالیسیو اثرات دي تاسو کتل د پاکستان پخواني لوبغاړي لکه مصباح الحق په ګراوند کې سلوټ کول لکه دا پوښ ته یو هغه ورکول چې موږ تا ته ولاړ یو موږ تاسو ته ریسپیکټ لرو احترام لرو زه دا نه وایم زما د خبرو مقصد دا دی که ستا مذهب سره مینه ده که ستا د خپل پوز سره مینه ده چې څه دي هغه ته ځان سره ساته. سپورټس لوبغاړی چې دی هنرمند چې دی سندره ده هغه هیڅ پوله نه لري هغه سره هر سړی مینه کولی شي هر سړی سره علاقه لري. لکه اوس راشد خان چې ویلي یوازې ویل براین لارو چې هغه ویل سیم فاینل به افغانستان لوبډال لوبوي ویل هغې د دومره تشویق کړم ما چې یار براین لاره دا خبره کوي. نو تاسو سوچ وکړئ چې د براین لاره د ویسټ انډیز لوبغاړی دی د ویسټ انډیز یو لوبغاړی دی او هغه دلته کې په راشد خان باندې د هغه د خبرو اثر کېږي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم لوبغاړي سپورټس مین سپیرټ لري هغه کلم په ذهن کې په سوچ کې هغه حسد نه لري او هغه خپل اوپنلی خپل دغه اظهار کوي د خپل سوچ د خپلې خبرې. خو که پرس که دغه سوچ دغه خبرې د تعصب او دغه د لاندې راشي نو نه دا چې ولسونه سره دغه کوي هم هغه د پاکستان د ریاست چې کوم پالیسۍ دي هغې اثر د پاکستان په لوبډله باندې خپله باندې وشو. اول یې بابر اعظم واخیسته بابر اعظم یې بیا لرې کړ شاهین افریدی کپتان کړ او پښتون دی شاهین افریدی دوه درې میچ وکړل غالباً او د هغې نه پس یې هغه لرې کړ د هغه پسې بیا بابر اعظم واخیسته چې کله کاکول ته کیسه لاړه هلته ټریننګ و نو هغه دوران کې شاهین افریدی واپس لرې کړ. نو څومره پښتانه
ریټایر لوبغاړي ټیم ته بیرته راوست ځینې پکې لوبوي ځینې پکې نه لوبوي
نو ګروپینګ اوس په خپل باندې دی دا وایي دلته کې احمد شهزاد لګیا دی پاکستان پخوانی لوبغاړی دی پرله پسې لګیا دی په بابر اعظم تنقید کوي په نورو لوبغاړو تنقید کوي. خو بیا بابر اعظم دا ویلي چې زه به د هته کې عزت کیس کوم په احمد شهزاد باندې د پاکستان د لوبډلې مشر. نو دونه هته خبر راورسه چې کوم سیاستونه دي هغه په دې باندې اثر کوي. اوس محسن نقوي دی د کورونو چارو وزیر هم دی او هغه ورسره د کرکټ بورډ چیرمین هم دی. محسن نقوي د کرکټ بورډ چیرمین هم دی او د کورونو چارو وزیر هم دی. نو هغه اوس الکه یو عهده سنبال کا دا چرته بل لوبغاړي ته دا کار پرېږدي چې دا سیز مخته یو سم یو سي. نو زما د خبرو مقصد دا دی چې ریاست څنګه پالیسیانی هغه اثر په سپورټس باندې کیږي هغه په سیاست باندې کیږي هغه په امنیت باندې کیږي هغه په هر څه باندې کیږي.
دا ستاسو خبره سره زه موافق یم. او رحیم صاحب لکه دا مومن صاحب چې دا خبره وکړه لوبغاړي سرحد نه لري هنرمندان سرحد نه لري. مثلا تاسو مخکې په خپلو خبرو کې آی پی ایل یاد کو اوس مثلا د آی پی ایل لوبو ته مختلف خلک ناست وي څوک ویرات کوهلی ته چک چکی کوي څوک راشد خان ته چک چکی کوي څوک دی آسترالیا او دی انګلینډ لوبغاړي ته چک چکی کوي. نو څه فکر کوي کله ولسونه دې مرحلې ته رسیدای شي چې لوبغاړي د لوبغاړو په صفت وسته یو هر کله یو کې
تاسو د هنر خبره وکړله زه کله کله د ټیګور اشعار اورم په معنا یې نه پوهیږم لیکن هغه هغه بنګالی ټیون سره چې راځي دومره خوند کوي چې ما لپاره دا ډېره مهمه نه ده چې معنا یې څه ده. د سپورټس خبره مو وکړله کلونه کلونه زه د سریلنکا لوبډله زما خوښېده سره د دې چې زه سریلنکا سره هیڅ نه وه احساساتي تړون یا بل کوم قومي نژادي ژبني تړون نه لرم بالکل دا سرحدونه نشته ده. خو بیا خبره دا ده چې کله چې تاسو د ولسونو سره برخوردونه سم کوي لکه مخکې هم مومن صاحب خبر وکړه د مهاجرینو سره برخورد د هندوستان سره کشاله نو بیا د خپل لغه د فرستریشن او خپل خفګان اظهار د پاره تاسو ادرسونو ته ضرورت لري. کله چې ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کیږي ګوري په پاکستان کې د افغانانو خلاف یو وخت یو ټرند چلے د نمک حرام سره د دې چې زیاد ادا کول چې د افغانانو قربانی وي چې نن پاکستان شته دی او په وار وار حمید ګل هم دا منلی ده کنه د پاکستان د آی اس آی پخوانی مشر دی لیکن کله چې د دوی سیاسي اړتیاوې خلاص شوې نو دوی ویل به شروع کړي چې افغانان نه مکران دي موږ نه کرکه کوي. اوس کله چې تاسو ریاستونه د ولسونو ترمنځ کرکه پیدا کوي او منفي او دروغجن نریټیو خپروي ولسونه اړ دي چې د خپلې کرکې د اظهار لپاره ادرسونه پیدا کړي. بهترین ادرس سپورټس دی. تاسو څو کاله مخکې ولیدل چې په امریکا کې یو تورپوستې ووژل شو او بیا یو د نړیوال خوځښت د بلیک لایفز میټر په نوم باندې یا د تورپوستو ژوند هم اهمیت لري په دې تر ټاګ لاین یا نوم لاندې مبارزه شروع شوه. ولې د سپورټس په میدان کې دینه کافي استفاده وشوه لوبغاړي چې به کله میدان ته تلل دا سلوګن یا دا ناره به اعلانه ولا یا هغه د بلیک لایف میټرز هغه کومه اشاره چې هغه به کوله. سپورټس میدان چې دی دا د خپل د احساساتو د اظهار ښه ادرس دی، د پیغام رسولو ډېر ښه ادرس دی. ستاسو به یاد وي کله چې درشتن د اکتوبر باندې افغانانو پاکستان مات کنو، زمنګ لوبغاړي د پیل لوبغاړي ابراهیم خپل هغه د لوبې غوره جایزه چې د افغان مهاجرینو ته ډالۍ کړه. ولې دا کار وکړو چې سپورټس له ادرسه نړۍ ته پیغام ورکړي چې پاکستاني سټیټ یا اسټابلیشمنټ د افغانانو په مقابل کې څه ظلم زیاتی کوي. نو دا فاصله به هله کمیږي چې کله موږ کوشش وکړو د ریاستونو په کچه باندې چې اجازه ورکړو چې ولسونه په طبیعي ډول د یو بل سره اړیکه